ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرځ د غوچاغبرو د لاسه تر مټرې چپا سومړه سو یا دلته زندانی زی د دایش په تور ګریزی.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه دا مهمو خبرونو لنډیز اورو. ورپسې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام خپرېږي.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسله وال وژل شوي دي. د جوزجان امنیتي چارواکي په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش د وسله والو پر ضد د پوځي عملیاتو ته د تیاری خبر ورکوي. یو ټپي امریکایي سرتیری پرون په روغتون کې سا ورکړه. د امریکایي سرتیرو سره په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی و. د ایران د قدس د ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ورستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. پاریس په نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځني سرمشریزې کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ پریکړه د منځني ختیځ وضعیت بې ثباته کوي.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د هډوکو رسیدل یا نرمښت چې اوسټیوپروزس هم یادیږي په دې خبرې کوو. په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره ملمه دی او له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسویم.
السلام علیکم، ښه ورځ ولرئ ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کې هیلې وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه دوستانو. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو، د اړوندې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. د بدن د نورو برخو په څیر هډوکي هم له یو لړ ستونزو سره مخ کیدای شي، لکه د هډوکو ماتېدل، تورېدل او په ډېر عمر کې د هډوکو نرموالی ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د اورتوپیډي متخصص ډاکټر خلیل الله اوتخیل د هډوکو د نرمښت یا اوستیوپروزس په اړه وایي.
د اډوکو نرمښت یا انګلیسي اصطلاح د اوستیوپروزس دا یو عامه ناروغي ده چې په دغه کې اډوکي عام صورت سره نرمش پیدا کوي. اصلي وجه د هډوکو د منرالونو د کموالي د وجه نه ده، چې په هډوکو کې اصلا د اډوکو پروتیني مواد کمیږي او د دې د کمیدلو د وجه نه په اډوکي کلسیم هم کمیږي، نو له وجه نه اډوکي نرمیږي. تقریبا د وجود ټول قسمت په دې باندې ډیر مبتلا کیږي او دا ناروغي په ټوله دنیا کې خوره ده. تقریبا کله کله د اورتوپیډي لحاظ ریسرچ تحقیق شوې ده، وایي نږدې د مفاصلو د التهاب په اندازه سره دا واقع کیږي او ډیر یو اوږده مرحله لري چې اتفاقا دغه مرحله ډیر ورو ورو مخکې ځي، چې هغه انګلیسي اصطلاح وایي یو عامه اپیدمي ده چې په تدریج سره منځ ته راځي. اکثرا لومړني اعراض او علائم چې ناروغ سره پیدا کیږي هغه په شکل د اډوکو د ماتوالي منځ ته راځي.
په دې ناروغۍ یو شمېر اخته کسان د لاسونو او پښو د بندونو دردونه، د ناستې ولاړې او حرکت پر وخت ستونزې درلودل د هډوکو د نرموالي نښې ګڼي. یو شمېر کسان په بدن کې د کلسیم کمښت د هډوکو د نرمېدو سبب بولي، خو ډاکټر اوتخیل په دې سربیره په بدن کې د ویټامین ډي او پروتینو کمښت هم د دې ناروغۍ د پیدا کېدو سببونه یادوي.
د ویټامین ډي چې دی په وجود کې که په کافي اندازه سره موجود وي، د هغې د وجه نه کلسیم ډیر ښه جذب کیږي او کلسیم دی چې د هډوکو د سختوالي لامل ګرځي. عادتا هغه میندې چې د امیدوارۍ په وخت کې په وجود کې کافي اندازه سره کلسیم ولري، د پلاسنتا یا پریوان د خونه ماشوم ته ویټامین ډي او کلسیم ورکول کیږي او د ولادت نه وروسته اکثرا تر شپږو میاشتو پورې دوی د وجود کې د کلسیم په کموالی سره یا د اوستیپوروزس یا د هډوکو رسیدو د ناروغۍ سره دوی نه مواجه کیږي. مایع غوښه، پروتیني مواد څه چې دي په دا ټولو کې شته. یعنی ډېر د تشویش وړ خبره نه ده چې یو سړی ووایي چې ماته دغه شیان حتمي وي یا د مایع غوښه دي وي او زما په وجود کې کمښت د ویټامین دي به راشي. یوه ډېره مهمه او ضروري خبره د ویټامین دي په هکله دا ده چې هغه ماشومان او غټان چې همیشه سیوري ته کار کوي یا په داخل د اتاقونو کې کار کوي، خصوصا زموږ تاسې ځینې خویندې او میندې چې هغوی په کور کې کار کوي او دوی بیرون د لمر د شعا سره نه مواجه کیږي، نو په دغو کې بدبختانه دا د ویټامین دي کمښت کله کله پیدا کېدای شي. ښه طریقه یې دا ده چې همیشه سړی وخت نا وخت د سهار د خوانه یا مازدیګر د خوانه خپل ماشومان کوي، خصوصا ډېر توجه به موږ میندو او خویندو ته وکړو چې هغوی په کور کې اوسیږي او یا که بهر هم بیا راوځي اکثرا ډېرې پنډې جامې لري، لاسونه خپې پټ وي، نو ښه کار دا ده چې د سهار د خوانه او مازدیګر د خوانه په دغسې یو جامو کې وګرځي چې حداقل لاسونه یې لوس وي، مخ یې لوس وي، او خصوصا ماشومان ته ډېر باید توجه وشي چې د لمر د شعا سره دوی مواجه شي. د لمر مستقیمه شعا البته د آینی تر شا ډیر ضرور نه ده، که د لمر شعا سره دوی مواجه شي د لمر شعا په وجود کې جوړښت یا سنتیز د ویټامین دی ډیر تنبیه کوي او ناروغان یا عام کسان د ویټامین دی د کموالی سره نه مواجه کیږي.
د دې ترڅنګ ورزش او فزیکی حرکتونه، کلسیم لرونکي خواړه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د ډیر ارزښت وړ ګڼل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پروگرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. په پروگرام کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر یارباز حمیدی را سره دی او اساسې پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب حمیدی، د خبرونه په سر کې کوم ته معلومات راکې چې د هډوکو نرمښت یا اوستیوپوروزس چې په انګلیسي کې ورته ویل کیږي څنګه پیدا کیږي او آیا درملنه لري کنه؟
مننه. تر ډیر ځای پورې جناب استاد اتخیل صاحب پی رڼا واچوله. یقینا د اډوکو اوستیوپوروز ټولو اړخونو ته اشاره وکړه. یو څه ویل پکې اضافه کول غواړم. معمولا د عمر سره دغه ناروغي تړاو لري. هغه خویندې او هغه مورګانې چې عمر یې له 50 زیاتیږي معمولا د اوستیوپوروز سره مخامخ کیږي. ټول هغه کسان چې په دوامداره الکولو باندې معتاد دي یا هغه کسان چې سکونکي مواد سیګرټ او د نورو مخدره موادو څخه استفاده کوي یا هغه کسان چې د بعضي مزمنو امراضو په مقابل کې بعضي دواګانو څخه استفاده کوي لکه د سرطان لپاره یا د بډوډي په پیوند کې چې بعضي دواګانې د دوامدار شکل ورکول کیږي او کله کله دغه ناروغي په وظیفه پورې مستقیم تړاو لري لکه څرنګه چې جناب استاد ورته اشاره وکړه. هغه کسان چې دوامدار دفتری کارونه کوي په بلاکونو کې ژوند کوي د لمر د شعا سره نه مخامخ کیږي د هغوی په وجود کې برسیره پر ویټامین ډي د نورو منرالونو قلت منځته راځي چې د دې مجموع کې د ویټامین ډي او کلسیم او مګنیزیم او د ټول هغه منرالونه یا په عامه اصطلاح ورته وایو د هډوکو جوهر کمیږي. په هډوکو کې یو نوع پوکیدگی یا ورستیدل یا نرمښت رامنځته کیږي. یو اشاره کول غواړم، هغه مورګانی چې عمر یې له 50 زیاتیږي او بیا د ولادت توقف مرحله شروع کیږي نور نشي کولای چې ماشومان دنیا ته راوړي، د دوی په وجود کې د بعضي جوهراتو چې په طبي سلاورته هورمونونه وایي د هغوی تغیرات منځته راځي. د هغه هورمون قلت یا کمښت رامنځته کیږي چې د هغه وظیفه د کلسیم او ویټامین ډي انتقال و اډوکو ته، نو په دې سبب په میندو کې معمولا اوستیوپوروز یا د اډوکو نرمښت رامنځته کیږي. نور ډیر عوامل لري خو دا په عام اصطلاح چې لنډ لنډ مو ورته اشاره وکړه.
دا اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی له ننګرهار نه، د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه ونی کیلي.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه د جلال آباد نه خبرې کوم. دا متخصص دی اډو کنه دا پښتنه دا چې یو معصوم چې کله نوزاد تولد کیږي تر کم سنه پورې دی دا عادي نه سمو کوي. او دوه پښتنه مې دا ده کچیر ته یو تلويخ کلن شخص اده اډو کې مثلا 400 روپۍ د اټی ماکیږي تر څو ورځې پورې دا باید بنداش نه تاسو یو تلل شي دا څو ورځې بعد باید ایله شي.
معمولا کله چې ماشوم نړی تسترګی غړی دا اډوکو تعداد زیات یعنی په مجموعي ډول تر 200 هډوکی نقط د هغه په وجود کې موجود دي چې د وخت په تیریدو سره په نشونما او ود سره د هډوکی سره یو ځای کیږي سره پیوست کیږي ډیر اډوکی یو اډوکی جوړی چې بیا ورسته له 13 کلنۍ نه دا تعداد د هډوکو 200 ته رسیږي. پښتنه دا و چې کله ماشوم تر کوم عمر پورې نمو کوي مونږ یو عام اصطلاح لرو په طب بدلی کې یا د عمر د تعین د پاره زموږ سره ډېر همکاري کوي پړوکو کې معمولا تر 13 کلنۍ پورې د هډوکي طول او عرض دواړه زیاتیږي. دا 13 کلنۍ عمر یعنی 100% امدا لیمیټ نشونی ولی بعضی ماشومان دي چې د هغوی وده سری ده دا گروت پلیټ یا د نشونما کوم طبقه چې په اډوکی کې ده دا مخکې له 13 کلنۍ نه کله کله تړل کیږي د بعضو فکتورونو له وجې د بعضو فشارونو له وجې د بعضو ضرباتو له وجې د بعضو میکروبونو له وجې کله کله دغه گروت پلیټ یا د نشونما کومه طبقه چې دا ډوکی کې دا تر 40 کلنۍ پورې دوام کوي خو معمولا کتاب اوسط راخلی تر 13 کلنۍ پورې هډوکی هم په تولنی ډول او هم په ارزنی ډول زیاتیږي په مسله ورته قد زیاتیږي قد لوړیږي. یو خبرې چې ډیره ښه اشاره وکړه چې په عام ډول مونږ زیات ورته مواجیم یو وی یو 40 کلن سړی دا چې د اډوکی مات شوی دی څومره وخت باید وتړل شي څه رقم باید وتړل شي زلنده یو مقدمه ده د ورور پوښتنه کې اول باید د کسر یا ماتوالی تعریف وکړو. کله چې په هډوکی باندې د حد اکثر د تحمل نه زیاته قوه وارده شي یا د هډوکی د قوې څخه زیاته قوه وارده شي نو هډوکی په کسر مواجه کیږي یا د هډوکی متمادي له منځه ځي. معمولا د ماتېدل په مختلف عمرونو کې د دوی التیام یا جوړښت پروسه فرق کوي. هغه ماشومان چې د عمر تر 13 کلنۍ نه کته د هغوی د التیام یا د جوړښت پروسه سری نظر هغه کسانو ناروغانو ته چې د هغوی عمر زیاتی یا هغه کسان چې په اډوکو ماتېدو معروض کیږي هډوکي په ماتېدو معروض کیږي په څنګ کې ورسره نورې زمیموي ناروغۍ وللې لکه د ګردو ناروغۍ لکه د شکرې ناروغۍ لکه نور دیابېټیک یا میتابولیک امراض چې په اډوکو باندې تاثیر کوي د دوی اډوکي جوړښت په تاخیر جوړي یا کله کله هیڅ نه جوړیږي یعنی هیڅ التیام نه کوي هیڅ اډوکی پیوند نه نیسي. نو معمولا 40 کلن موږ کتاب وی چې د 4 افتونه تر 8 افتې پورې دا په ډیر طبي شکل په فیزیولوژیک شکل باید وتړل شي اډوکی باید وتړل شي معمولا تر 2 میاشتو پورې ته حتی تر 3 میاشتو پورې موږ اډوکی تړو په گچ سره یا په نورو طبي وسایلو سره اډوکی تثبیتو د حرکت معنی ګرځو تر څو اډوکی التیام وکړي. هله د چې څه مطلب یې راڅخه اخیستی
دویل چې دوی پښتنې جواب شوی بل اوریدونکی دی احسان الله خان د دې هم اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو د رادیو کارکون ټول ته سلام. د ما یو لورکی دا تقریبا د و کلو دا په باندې و کلو دا دا چې دا سبای کې په پاسې کې کله چې په لار راځي دا غري په خو بندونه ترقص کوي لکه دا پیپسي دا واړه بوتل لري دا چې په چاکه دا غسه ترق 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 کوي په لار چې دي دا سبای کې لږ بیا وروسته خکېږي د څه کمیږي یو ددریجو کې معنا تو کل یو چې کېول روماتیزم دی بیا ددریجو کې منور کل لالته ول چې نه نشتا نو نه په یګم چې دا به سو جی یو دا غاخونه دا دو نور لورګان من دي دی هغه مو د دین دا غاخونه مرجیږي دسه
احسان جان ټلیفون ما قطع کړو زه څو پوښتنې در سره لرم که اجازه یې احسان جان اول دا راته وای چې ستا ماشوم د مور شیدې په مکمل ډول خوړلې دي؟
په مکمل ډول تقریبا سبان دي دوه کال لا خوړلې هر یو یې.
احسان جان بل پوښتنه دا ده ستا ماشوم کله کله د ستوني درد یا کله کله چې تشناب ته ځي د تشمتیاز په وخت کې له درد یا سوزش یا تبې څخه حکایت کوي؟
دغه د درد ناغه کوي خو تبه او سوزش ته درد ډیر کم وخت خو سوزش ناغه لري کله اکثر وخت.
احسان جان بل پوښتنه دا ده چې ستاسو ماشوم د ورځې فعال دی یعنی زیات ګرځي زیات کوي خوراک یې نرمال دی فکر کوم اړیکه
کې مهرباني خوراک نارمل ده خوراک نارمل ده او ګرځیم خصي متواتره او نور
خاهله د چیز موږ سره اوس ان شاء الله تاسو د پښتنې په اړه به زړه تشریح درکوم. احسان جان پښتنه کړو چې زما لور کې د کله چې سر له خوبه پسیږي کله چې حرکت کوي په هډوکو کې ترقه راځي په بندونو کې ترقه راځي لکه خ مثال ورکړي لکه د پیپسي بوتل چې ټکې او دغه ترقه کوي. یو څو پښتنې ما ترې وکړي معمولا هغه ماشومان چې د مور شودې په مکمل ډول لنوي خوړلې لخار لیاله د غری طبي شودو څخه استفاده کړي هغوی کې د هډوکو بعض منرالونه یا جوهرات بیلانس برهم خوري لکه من مګنیزیم او پوتاشیم او سودیم او کلسیم او ویتامین دی د دوه قلت رامنځته کیږي معمولا په مفصلونو کې ترقاری اوازونه کوي هغه کسان چې ډیر ګرځي. بل معمولا هغه ماشومان چې د ورځې نارملی کوم شکایت نه لري مکتب تم زیر سپانبازیم کوي سپورت تم کوي کور کې نارامي کوي په بایسکل هم ګرځي هر څه حرکت کوي اوور اکټیو د خپل فعالیت نه زیات فعالیت کوي خود شپې چې کله ودی کیږي نو بیا معمولا اړخ په اړخ اولی مورم پازابه ی جاړیم کله کله وای دا زایم خوګیږي دا زایم خوګیږي. دوی معمولا دغه ماشومان ته باید په زیات مقدار سره هغه غذاګانې ورکړل شي چې زیات مقدار کلسیم او ویتامین ډي ور لري لکه جوش کړي هغهی شیدې مستې د لبنیاتو څخه ورته استفاده وشي مختلف نوع میوه څخه ورته استفاده وشي. بیا هم کده د لورکۍ د سار لمخې پاتېږي یو خبرې راته وکړه چې کله کله ادرار کوي نو هغه وخت کې څه شکایت لري نو ښه خبره ده چې علاوه له اډوکو ډاکټر څخه مهمه نه ده چې د اډوکو ډاکټري خو چې د ماشومان او متخصص ډاکټري هغه سره په دې مورد یو څه سکرینینګ یا معاینه ترته وشي د اډوکو په مورد د بډوډو په مورد د ستونی په مورد د دو سره وګوري ولیدل شي چې ستونی تکلیفونه لري کله کله ماشوم د ستونی نه شکایت نه لري خو کله چې ستونی خلاص کې ډیر زیات تکلیف وي کله کله د تشمتیاز څخه شکایت نه لري خو چې کله یې معاینه وکړي ډیر زیات میکروبونه په هغه کې موجود وي نو ځکه د اډوکو دردونه ورته موجود وي. هله د احسان جان چې هر څه نږدې یو تر ټولو نږدې ډاکټر سره اړیکه ونیسي او استاد ماشوم په اړه درته ښه مشورې درکړي.
السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب سلام
علیکم. وعلیکم
السلام.
د ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې زما خیله څه ده چې کار چې کوم هغه درد نه کوي او چې خیله څه چې دا درد نه کوي او خیله څه درد کوي چې دا
هله دای حکمت صاحب جواب را کی الله ست کوم نه یا درد کی
دا غتنګل دا وزن پیدا کی درنده شي ستړي شي ډیر زیات
علاوه له درد نه د لاس کرختیدل دی وې د کیدل ستنستنی کیدل میګی میګی کیدل دا اراز ور سره لري کنه
دا ټول اراز ور سره لرم د ډاکټر
مننه. هله د چي وایوري دوه ډيري مهمه ناروغي چې معمولا د لاس په سنگل کې پیدا کیږي څومره چې موږ په کلینیک کې ور سره مواجه یو یوی ناروغي ته چې یوې لوبي نومې پیخه ده چې ټینس البو ورته وي بل یو لوبه ده د ګلف په نامه په نور دنیا کې چې کله دا خلک دا کارونه کوي په هغه د سپورت نورسته ورته ناروغي پیدا کیږي په خو به دا نوم د ناروغي پیخه ده. دی ورور ویل چې سره لدی چې دردی کرختیدل او به سکیدل او ویده کیدل د لاس په سنگل کې څو عصبی ریشي تیری شوی دي کله چې دغه عصبی ریشي تر فشار لاندې نو معمولا کله چې یا چاینه کاخلی یا لوټه د او داسه د پاراخلی یا وزن اوچتای یا کار کوي بیل کولنګ او بیلچه سره کار کوي دودو ته درد پیدا کیږي او په علاوه له درد سره ورته کرختی او به سکیدل او ستنستن کیدل او د لاس ترندې دلو ده اراز ورته پیدا کی دغه اران معمولا د شپې ډیر زیات تظاهر کوي په خويندو کې زیاتی او په هغه کسانو کې زیاتی څوک چې د ټینس لوبي کوي کرکټ کوي او یا د ګلف لوبي کوي یا د چکش سره کار لري یا نجا زرګری حکاکی کوي په دیوالونو کې یا نلدوانی او علاوه دې په برخیانو کې دا تکلیفونه ډیر پیدا کیږي په نانوایانو کې څومره موږ د کلینیک تر ازي دا تکلیفونه پیدا کیږي. یو بل ناروغي دا چې په څنګه اوس ډیر زیات د مکتب خو شاګردان موږ تر ازي متعلمین هغه ته سټوډنټ ډیزیز وایي معمولا د زیات وخت لپاره لاسونه خپل ځنې تک دي او په کلک میز باندې لاس کې دي د زیات وخت لپاره یې د سنگلې بیرونی ساحه د کلک میز سره په تماس کې چور سبې د درد څخه شکایت کوي. هله دا حکمل صاحب چې دغه اراز ور سره لري نو د یو هډوکی ډاکټر ته ورشي مراجعه وکي نو ان شاء الله تاسو ته ډېری ښه توصیه وکي ډېری ښه دواګانې فزیوتراپي مساج او سپورتونه به درته وکي چې دا غي سره به ان شاء الله ستاسو دردونه په کامل ډول لمنځه لاړ شي.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له
ازادي.
وعلیکم السلام مهرباني.
السلام علیکم.
نجیب یم د کابل نه تاسو سره پاری کم تاسو او ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا موضوع کې د ما ماشوم څو ورځې مخکې د پکې غچې ګوتای البته باندې کتنې بس کې چې باندې هغه د باندې وته لاو د وډو کې راځي وته لاو بیا غمو شکه زبان ته یو ورسره غونه بیا عکس مې واخسته چې څه مشکل نه و بیا شکه زبان د مشته یو ډاکټر هم سره کله سره چې د باید پاره کې وي په دغه کوم چې بسته کړی دی دغونه ورسته اوس دا پتن کړی اوس فوټبال مسابقه کوي یا
یقینا د اډوکو په ډاکټرانو باندې خورکی د شکسته باندې نمخنه لګیږي ځکه مونږ ډیر داسې اختلاطات یا داسې مشکلات لیدلی دي چې یعنی د یو چا ژوند کاملا مایوب کړی یا د وجود یو خپل عضو د لاسه ورکړي. هیله مې دا ده د ټولو اوریدونکو نه من هیڅ د اډوکو د ډاکټر د یو شاګرد په صفت زه د اډوکو ډاکټر نه یم د اډوکو د ډاکټر د یو استاد سره اوسم شاګرد یم. هیله مې دا ده چې تاسو که هر چیرته د اډوکو د ناروغۍ سره مخ کیدی یا د اډوکو د ضرباتو سره مخ کیدی هیله مې دا ده د شکسته بندي تدوی د محلي تدوی مروج تدوی څخه خلاص وخلې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو خبره دا ده ویل چې ګوتې وتلی و نو کدا په مکمل ډول د مفصل بي ځای شوی وي دې ته مونږ په عام اصطلاح یا په طبي اصطلاح مونږ ډسلوکیشن وایو. ډسلوکیشن کله چې دا مفصل کاملا څیرې کیږي الته د مفصل کپسول لري او تار لري پلی دی هغه ټیل ټول څیرې کیږي نو د دې په خاطر تر اډوکی دا اوتار ډیر مهم دی د دې په خاطر چې مکمل ډول ترمیم رامنځته شي. خبره دا ده چې دا کوم میاد اقلا باید درې هفته چې مامو یو شورزی کیږي دا باید تثبیت وساتل شي به حرکت وساتل شي تر څو هغه کپسول او اوتار او پلی خپل ځان ترمیم کی ورسته بنه کوګوالی نه به پرسوبي نه به دردی بیا به خپل عادي فوتبال بکی خپل سپورت بکی. هله د نجیب جان چې مطلب دی اخستې راکړه درمن
د فراس نه اړیکه نه نظر ډاکټر ساتم دا پښتنې دی یو دوی پښتنې دی لرمه د اډوکو پر برابر باندې زه دا تکلیف لرم چې د شپې پرې او زما پروت یم بالانو ک نیمه شپه کڅری ماښام دا چې وخت یې هم نه دی معلوم یو ور مې دا چې درس آزاد کی چې بالا تر دې اندازې پر بیا داسې درس کی چې ګر سره خوب نه راځي او بل او دا وږي نه هم بس ور سره بازوګان برابرونه دا هم دای درس ور سره کی چې ګر سره طاقت نه لرم
د پخو دردونه په دې عمر کې معمولا هغه کسان چې درانه کارونه کوي ډیر ودرېږي په لوړو تعمیراتو کې کار کوي کارګري او زیات درانه وزنونه په اوږو اوچتوي په زیاتو زینو کې لوړ ارتفاع ته اوچتوي یا دهقاني په ټیټه ملا بیل او کولنګ او بیلچو کار کوي یا کسان چې په تیګو کې کار کوي درنه وزنونه اوچتوي په فابریکاتو کې کار کوي زیات کارتنونو ته شمه اوچتوي دوی ته د ملا تکلیف پیدا کیږي. مهمه خبره دا ده چې درد په ملا کې نه ای عزت الله جان وایي چې زما ملا جوړه ده زما پخې درد کوي پخې مې ودی کیږي پخې مې ستنستنې کیږي نو زما توصیه ورته دا ده چې یو خو د پټي ټملا کار نه کوي درون کار دی یو څه وخت لپاره پریدي خپل به تجربوي ډول دی وګوري چې د دردونه به آرام شي. معمولا د شیدو څخه د هګیو څخه د مستو څخه د زیاته استفاده وکړي لمر ته د خپل پخې لوسي د پپل یعنی موږ تاسو په مسله ورته چارزنو یا پلتری دی ډیر نه کړي نارمل سپورتونه دی شروع کړي او وظیفه هم د قانی د زپیګم چې پټي ټملا به کار کوي نو عزت الله جان د اراز څخه د خپل حکایت څخه داسې معلومه ده چې د ملا تکلیف نو ښه خبره دا ده چې تر ټولو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړي د خپل اراز ورسره شریک کړي. زما توصیه ورته دا ده چې درانه کارونه دی نه کوي په یخ هوا کې د لږ ځان ګرم ساتي په کلک ځای دی پیدي کیږي سر دې په نرم بالښت د وجود د اوږې سره په سم بالښت کیږي او د ورځې د نارمل سپورتونه کوي او د ښه لبنیاتو او د جوش کړو هګۍ څخه استفاده کوي انشاءالله دردونه به آرام شي. که بیا هم ورته دوامداره دردونه پیدا کېدل نو دی مجبور دی چې د ملا د ډاکټر ډاکټر سره یا د هډوکو د اورتوپیډي د یو ډاکټر سره د خپل ملا راز شریکي تر څو هغوی ورته د نږدې نه فزیکي معاینه وکړي چې ستونزه چیرته ده په کوم ځای کې ده.
راز دې ته چې د هډوکو نرمښت او همدارنګه د هډوکو له ماتېدلو باید څنګه ځان وژغورو؟
ښه خبره ده، باید څنګه ځان وژغورو او ورسره مخ شو باید څه وکړو؟ په لنډو لنډو ټکي درته وایم. معمولا زموږ توصیه هغه میندو ته دا ده، کوم خلک چې په کور کې سنگ مرمر یا کاشي یا نورې خوی تیګي لري، معمولا موږ چې په کلب شفخانه کې ورسره مخ کیږو، په تیګو لویږي، په سیمټو لویږي، په تشناب کې لویږي، زموږ توصیه معمولا دایي چې د هغه چبلقو څخه چې د استفاده نه کوي، چې هغه سپنجي لشمي او یا د لوړو زینو څخه استفاده نه کوي، یا د هغه زاړه مور او پلار د شپې په تیاره کې نو چتیږي بدون له راهنما څخه، او هغه کسان چې په فابریکو کې کار کوي، هغه کوم فاکتورونه چې دوی ته کې خودل شوی دي یا د حفاظت لپاره په انګلیسي کې ورته سیفټي فاکتور وایي، د خولې اچولو، د دسکشو اچولو، د کلکو موضوع اچولو، یا هغه کسان چې په ډرایوینګ کې باندې دي، په افغانستان کې څوک د کمربند څخه استفاده نه کوي، یا هغه کسان چې د موټر سکل څخه استفاده کوي، د خولې څخه استفاده نه کوي، نو زما د همدې موقع څخه په استفادې په ټولو هیوادوالو غږ دادی چې په موټرونو کې له کمربند څخه استفاده وکړي، په موټر سکلونو کې له خولې څخه استفاده وکړي، په فابریکو کې له مختلفو سیفټي فاکتورونو چې کوم فابریکي مالکین تاسو درکې هغه مراعات کوي، هغه کسان چې په لوړو تعمیرونو کې کار کوي باید هغه فاکتورونه مراعات کړي، یا د تړلو کمربندونو تړلو، د خولې او عینکو د سکشو څخه او د سکشو چل. بیا هم په هر صورت په ژوند کې له دې ستونزو سره مخ کیږو، یو څوک چې په کسر معروض کیږي په یو کلی کې، په بانډ کې، په کور کې، باید څور سره وشي، ابتدایي کومکونه مخکې له دې چې شفخانې ته مراجعه وشي باید څور سره وشي. زه صرف د ماتېدو یو څو علایم ورته وایم. معمولا کله چې هډوکی مات شي، ساحه له حرکت لویږي، یعنی نارمل حرکت په ساحه کې موجود نه وي، درد موجود نه، درد یې په ساحه کې پړسوبي، د طرف لنډوالی منځ ته راځي، پړسوب منځ ته راځي، او په جلد کې تغیرات منځ ته راځي. که چیرې د ماتوالي سره سم جلدی پریکړه یا زخم موجودی، نو خونریزي ورسره موجودی، څنګه تشخیص کولای شو؟ په تشخیص کې څو مهم نقاط دي چې دا مخکې اشاره وکړه. په ساحه کې به پړسوبي یا به خونیزي، کوګوالی به، حرکت به محدود شي وي، قدم به پی نشي ویلی، او علاوه له کلینیک نه زموږ سره ایکس ریم کومک کوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید په کلی او بانډه کې څه وکړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د نورو اعراضو نه جلوګیری وشي. د دې اډوکي په څنګ کې رګونه تیر دي، د اعصابو، د وینې رګونه، عضلات دي او تار دي، د دوی د پرې کېدو سره ځکه اډوکي چې کله ماتشي دا هغه تیری څنډې لکه چاړه داسي لکه چاقو، هغه نور اعصابو او تار او عضلات قطع کوي. د دې په خاطر چې د دوی د قطع کېدو څخه جلوګیری وشي، یا په معمولا هغه کسان چې اډوکي ماتشي د زیات وخت لپاره د ماته ساحه وخوریږي، د دې هډوکي غوړ د وینې جریان ته داخل شي، چې دا ډېر وخیم علایم دي، ډېر خراب حالت ده، کله کله خدای مکړه په مرګ منجر کیږي. نو تر ټولو مهمه خبر دا ده، کپخې که نور هیڅ وسیله موجوده نه وي، تخته موجوده نه وي، وسیله موجوده نه وي، یا دړه موجوده نه وي، د یو خپه د بل خپې سره وتړل شي، او کلاسي نو لاس په غاړه کې واچول شي، به حرکت شي. او تر ټولو ښه خبره دا ده، کارتن او کاغذ او کلک یو شی واخیستل شي، نرمه ټوټه ته تاو شي او طرف په تثبیت شي. فکر کوم یو څه اشاره مې وکړه، استودیو ساته چې ګورم وختم پوره دی.
ډیر زیاته مننه دوستانو. به هم یادونه کوم چې په خبرونه کې وزیر اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر یارباز حمیدی و چې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. ډاکټر صاحب حمیدی، ډیره مننه کوم.
مننه له ټولو اوریدونکو او من خاص مننه له غو سره موږ سره یاري کوي. نو
که وړې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او ار جی. خبرونه دلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org.